آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
کندوز او د امام صاحب په ولسوالۍ کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي دي. د بدخشان د خواهان په ولسوالۍ کې د ځمکې په شویدو کې 250 کس مړه سوي دي، او د امریکا د بالتیمور په ښار کې له یوې ورځې بلواګانو څخه وروسته پرون آرامي وه. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د سوار د میاشتې نهمه ده، چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 9 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه اورېدلی سي. یو مرکه هند ته د جمهور رئیس اشرف غني د سفر په هکله ده چې د سیاسي چارو د کارپو ایمال خټک سره سوې ده، او د امریکا ژغ سر مقاله هم اورېدلی سي. خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د کندوز په مختلفو ولسوالیو کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ په دوشنبه ماښام ډزې سوي دي، خو په امام صاحب کې لا هم د ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د سیمې خلک وایي چې عسکرو وسلوال طالبان له خپلو ځایونو ته په شا کړي دي. د کندوز والی محمد عمر وویل چې د امام صاحب له بازار څخه د تاش گزار نظامی اډې ته غځېدلې لار د مخالفو وسلوالو لخوا قطع سوې ده. په تاش گزار کې امریکایي عسکرو لویه قرارګاه جوړه کړې وه چې اوسمهال یې د ملي اردو عسکرو ته سپارلې ده. د کندوز د والی ویان عبدالواسع باسل امریکا ژغ ته وویل چې د امام صاحب په سیمه کې مخالفین له پخوانیو سیمو څخه په شا تمبول سوي دي. باسل په دې جګړه کې د افغان عسکرو او مخالفو وسلوالو د تلفاتو په اړه دقیق څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د مخالفو وسلوالو یو قومندان مصطفی هم وژل سوی دی. د بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امام صاحب د ولسوالۍ په جګړه کې د قومندان مصطفی سره د هغه 28 وسلوال کسان هم وژل سوي دي. خو د طالبانو یو ویان د ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په یوه بیان کې د کندوز په ولایت کې د افغان ځواکونو په وړاندې د نور پرمختګ دعوه کړې او ویلي دي چې د کندوز د ولایت د کورتپه امام صاحب قلیزال او علی آباد ولسوالیو کې، د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالیو کې، د سرپل ولایت د سیاد په ولسوالیو کې او په ځینو نورو ولایتونو کې د افغان پوز او پولیسو 14 پوستې نیولې او افغان امنیتي ځواکونو ته د سر زیان اړولی دی.
د خوست د موساخیلو په ولسوالۍ کې یو ملکی کرولا موټر ته نږدې پر پولیسو بمی چاودنه سوی، دوه پولیسان او یو ماشوم یې وژلی، دوه نور پولیسان او درې ملکی وګړي زخمی کړي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا ژغ ته وویل چې د سړک د غاړې د بم دغه چاودنه پرون هغه وخت د پولیسو پر پیاده ګزمې باندې سوی چې په عین وخت کې یو ملکی موټر یې تر څنګ تیرېده. شاغل غیرت ویل چې وژل سوی ماشوم او درې نور ملکان زامن او د هغوی پلار وو. هغه ویل چې ټول ټپیان د درملنې دپاره د خوست ښار ته انتقال سوي دي. تر اوسه د دې بمی چاودنې په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړی ده.
چارواکي وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدلو له کبله 250 کسان مړه سوي دي. د پیښې په اړه د بدخشان د ولایت د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دلته ځمکه څو ورځې مخکې هم ښویېدلې وه، خو تلفات یې نه درلودل. خو د دوهم ځل د ښویېدو له کبله یې یو څو کورونه لاندې کړل چې 250 کسان پکې مړه شول، چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان وه. ډاکټر بیدار وایي چې دوی سیمې ته کومک غوښتی دی او باقی پاته خلک هم په خوندي او باقی پاته خلک هم خوندي سیمو ته رسول سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه د بالتیمور پولیسو ویل چې پرون د سه‌شنبه په ورځ په دې ښار کې د دوشنبه د ورځې د بلواګانو څخه وروسته قراری و. د بلواګان یو وروسته له هغه وسوي چې د یو تور پوسی ځوان چې د پولیسو په توقيف کې مرسوي او جنازه واخیستل شو. د دې ښار د ټولو نژادونو اوسیدونکو کې لار کوڅو ته راووتل چې د هغو دوکانونو خاورې خزلې پاک کړي چې په بلواګانو کې نړول شوي او سوځول شوي وو او په هغو باندې غم وخه ګان څرګند کړي. په دې بلواګانو کې یو مارکیټ هم چور او تالان شوی دی. د بالتیمور ښاروالي سټیفنی رالینګز بلیک پرون د سه‌شنبه د ورځې زیاتره برخه د زیانمنو او لوټو تالان شوو سیمو په لیدو تیر کړه. هغه وویل چې دې د بالتیمور هغه ځایونه چې تاوانونه ورسېدل دي وکتل. ځینو ښاریانو پولیسو ته چې د ښار په لارو کوڅو کې غزمې کولې خواړه او اوبه راوړي وې. د امریکا خبریال ویکتوریا یاماشی په خپل رپورت کې ویل دي چې روسله هغه چې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ ولند نشته وسوه د ښار خلک د پولیسو او قهرجنو مظاهره چانو ترمنځ په یو اوږده کرښه ودرېدل چې د نورو شخړو مخه ونیسي. په بالتیمور کې د یوې ورځې آرامۍ څخه وروسته اوس هم استراري حالت نافذ دی. د دې ښار په ځینو برخو کې به چې د جنایتونو تاریخ لري د پولیسو او ملي ګارد قواوې لا پرتې وي او ټوله اونۍ به د شپې د 10 بجو څخه د سهار تر 15 بجو پورې په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیز وي.
د نایجیریا اسکارو پرون د سه‌شنبه په ورځ 200 نجونې او درونی وی مېرمنې آزاد کړې دي، مګر دا نه معلومه چې په دغو آزادو سو نجونې کې د شوونځي هغه نجونې هم شامل دي چې تیر کال تښتول سوي وي. د نایجیریا د دفاع د وزارت نتاق تورن جنرال کریس اولوکو لید د امریکا ژغ خبريال کریستین تویل چې دغه تښتول سوي نجونې او مېرمنې د باکو حرام د تونلارې ډلې په درو کمپونو کې پیدا سوي دي. اولو کولید وویل چې دغه سیمه د بوکو حرام د پاته ورستیو سمونه یو سیمه ده چې د نایجیریا اردو د دې کال په سر کې دغه تونلار ډله د هغو شارګوټو او کلو څخه پیسې واخیسته چې نیولې وه. هغه وویل چې دغه کمپونه اردو تبا کړي دي. د بوکو حرام ډلې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د نایجیریا په شمال کې د چیباک کلیتا نږدې څه د پاسه 200 د شوونځي نجونې وتښتولې چې دې کار په ټوله نړۍ کې خلک ډیر خوشینه کړل.
نیپال تیر شنبه د ورځې د تباکونکو زلزلې له کبله چې تقریبا 15000 کس پکې مړه شوي او په زورګونو نور عاجلو مرستو ته ضرورت لري درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیپال صدر اعظم سوشیل کویرالا پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري تلویزیونی کانفرنس کې د مرستو او بسپنه ورکوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې لیری او ګوښه سیمو ته د مرستو رسول لا لوی ستونزه ده. ملګرو ملتونو ویل چې د فاجعې 8 میلیون خلک زیانمن کړي او وژلې دي او 1.4 میلیون تنه عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه نړیوال مؤسسه ویل چې هغه به د خپل عاجل بودیجې څخه د 1.5 میلیون خلکو د پاره د ژغورنې عملیات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو رئیس والری اموس په نظر کې لري چې د پنځمبه په ورځ نیپال ته سفر وکړي چې د دې بحران په اړه د نړۍ خلک خبر کړي او د مرستې د عملیاتو جاج واخلي.
امریکا ویلي دي چې د ایران د سمندري قواو کشتیو او غزمی کوونکو الوتکې د هرمز په ابنا کې د ایران په سمندري اوبو کې د هغه پل د پاسه ډز کړې دي چې باروډونکو کشتی ترتیریږي. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وویل چې دغه کشتی پرون د سه‌شنبه په ورځ د عربو په خلیج کې دغه ابنا څخه چې بین المللي پنځنل سوي سمندري لار ده د ترانزیت په توګه تیرېدل چې د پیښه وسوه. ایران نتر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، مګر د ایران د فارس خبري آژانس دا با خبرو منابعو له قوله ویلي دي چې د ایران د سمندري چارو مقاماتو په دې کشتي باندې د حمله غوښتنه کړې وه او د هغې د خاون سره یې مالي اختلافات درلودل.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی پرون د سه‌شنبه په ورځ وعده وکړه چې د آرام سمندر د سیمې د دول سیوادونو تجارتي موافقه به بشپړه کړي، که څه هم چې د امریکا مشر وویل چې د هغې سره په دواړو هیوادونو کې مخالفت موجود دی.
او د اندونزیا خبری رسنیو رپورټونه ورکړي دي او ویلي دي چې او خارجان او یو اندونزیي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور ملزم سوی و د بشري حقوقو د نړیوالو موسسو او د نړۍ د مشرانو لخوا د سختو احتجاجونو سره سره اعدام سوی دي. پر رپورټونه کې ویل سوی دي چې دغه اتتنه نن د چهارشنبه د ورځې په سهار د توپکو په ډزو اعدام کړای شول. خارجان څلور تنه افریقایان، دوه تنه استرالیان او یو تن برازیلی وو. د دغه اعدامونو په حق لرسمن سمدستی سندی ویل سیوی چې دا خبر دی تایید یا رد کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو خبرونه مواردل اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورته. په پکتیا او خوست کې پخوانی مجاهدینو له خپلو پلویانو او نورو خلکو غوښتنه کړې چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره ودرېږي. دوی د ملي یووالي له حکومت هم ځینې غوښتنې کړې دي. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی دی.
مجاهدینو په یادو شویو غونډو کې د ملي یووالي له حکومت د خپلې ونډې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په هیواد کې د شته بحراني حالاتو د له منځه وړلو د جدي هلو ځلو غوښتنې وکړې. پخوانی جهادي قومندان او د مجاهدینو د اسلامي شورا مشر مولوي محمد سردار زدران وایي که پخوانی مجاهدین له نظامي قوتونو ملاتړ وکړي ممکن نور هم پیاوړي او د ناامنیو په مخنیوي کې بریالي شي. هغه چې د افغانستان د قومونو په یوستون شورا په دفتر کې غونډې ته خبرې کولې داسې وویل:
موږ ډیر ښه نظام لرو، ډیر ښه حکومت لرو، ښه اردو لرو. که د دې خپلې اردو د خپل نظام په یو لاس په یو غږ باندې ملاتړ ونه کړو، خدا نه خاصه موږ به بیا د ثور د اوم د بدبختۍ سره مخامخ کیږو.
د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست سلاکار غزي نوستنی بیا یادې شوې غونډې ته په خبرو کې د مجاهدینو خپلمنځي اختلافات د دې لامل وبلل چې په حکومت کې پر فساد ککړو کسانو ته د نفوذ زمینه برابرېږي. ښاغلي تڼي د غرض د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت هلو ځلو ته په کتو سره خوشبیني څرګنده کړه. هغه وویل حکومت هڅه کوي چې سوله تأمین او هیواد له اوسني بحراني حالاته وژغوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اوس د سولې لپاره یو بهترین میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې د سولې عالی شورا په رهبرۍ کې بنسټیز بدلون راشي او هغه خلک د دې شورا لپاره مخته کې چا به طرفه خلک وي هغه په بدنامۍ کې ملوث نه وي.
په عین وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړي مجیب الرحمن سلیم زوی د یوې بلې غونډې په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو انتقاد وکړ چې پخوانیو جهادي رهبرانو ته یې لازمه ونډه نه ده ورکړې. دغه غونډه چې د دې ولایت په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه د افغانستان مجاهد ولس د یووالي تحریک د ګوند غړو او پلاویانو د خوست ولایتي شورا ځینو غړو دیني عالمانو او نورو خلکو پکې ګډون کړی و.
مونږ نوی حکومت ته احترام لرو، مونږ نوی حکومت خپل حکومت دی، خو که چېرته داسې وي چې مجاهدین ته په نوي حکومت کې ځای نه ورکوي، برخه نه ورکوي، مونږ همکاري بیا ګمان کوم چا شکل نه وي. مونږ جهادي قومندانان لرو، مونږ جهادي مشرون لرو.
په همدې حال کې عام خلک بیا د افغانستان له پخوانیو مجاهدینو غواړي چې که د هیواد په امنیت او ثبات کې مرسته کول غواړي نو عملي ګامونه دې واخلي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي:
نوم محمد دینوستا، که چیرته داسې اوسي چې ټول خلک یو ځای په دې خبرو باندې چې دوی د سټیج په سر باندې کې یا غونډو کې کوي کاملي وکړي، دا به د ټولو خلکو دپاره ګټه، هم به د دولت دپاره او هم به د خلکو دپاره.
احسان الله مهجور یم. زما به نظر که دې ته عملي ګام واخیستل شي، هغه څوک چې د افغانستان د ازادۍ دعوی کوي دا سمه ده چې هغوی به افغانستان آزاد کړی، ولې جوړولو ته باید کار وکړي، جوړولو ته باید مټې راونغاړي، هلته یو سالمه اداره رامنځته کړي، سالمه حکومتوالي رامنځته کړي.
پخوانی مجاهدین په داسې حال کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې ځانمرګو وسلوالو بریدونو خلق زیات اندیښمن کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د نړۍ صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو راپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحي ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په 2011 کال کې په ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي. ډبلیو ایچ او وایي چې د دغو ماشومانو 3 برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري. ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد، د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی. د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي. د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشاف ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقي مرض زیات شوی دی. هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی. خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیر هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی وي، او په دې کې شک نشته هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغه کې زیاته بوره، زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي. هغه وایي چې د ټولو د خلکو په دې ژوند کې هم ډیر فرق راوستي دی. د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکی فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی، او یو تن په یواز د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورتي وسایلو نه کار اخلي. د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي، نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوې پخې ډوډۍ ورکړی شي. بانک وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید شپږ میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدو ورکړي. هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقۍ نه په ډیر جدي ډول وساتي. هغه وایي د دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی، مګر اوس موږ باید په دې کې خپل دریځ په څرګند ډول بیان کړو چې پالیسي څه ده او عملي عمل څه شی دی. ښاغلی بانیکا دا هم وایي چې په ماشومانو کې د چاقۍ د مرض مخنیوی هم څه اسانه کار نه دی. هغه وایي چې حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې لکه برتانیې او امریکا کې هم خلک د دغه مشکل سره مخامخ دي.
څو لنډ خبرونه. د کندز په مختلفو ولسوالیو کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ په دوشنبه ماښام ډز سوي دي، خو په امام صاحب کې لا هم د شار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د خوست موسا خیلو په ولسوالیو کې یو ملکی کورولا موټر ته نږدې پر پولیسو بمې چاودنه سوې. دوه پولیس او یو ماشوم یې وژلی او دوه نور پولیسان او درې ملکی وګړي یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د شویدلو له کبله 250 کسان مړه شوي دي. د بالتیمور پولیسو ویلي دي چې پرون د سه شنبه په ورځ په دې ښار کې د دوشنبه د ورځې د بلواګانو څخه وروسته کراره وه. دا بلواګانې وروسته له هغه وسوې چې د یو تروریستي ځوان چې د پولیسو په توقیف کې مړ شوی و جنازه واخیستل شوه. د نایجیریا عسکرو پرون د سه شنبه په ورځ 200 تنې نجونې او درونی وی میرمنې آزاد کړي دي، مګر دا لنن د معلومه چې په دغو آزادو سو نجونو کې د شونځي هغه نجونې هم شامل دي چې تیر کال تښتول سوي وي. نیپال د تیرې شنبه د ورځې د تباه کوونکي زلزلې له کبله چې تقریبا 15 زره کسه پکې مړه شول او په زرګونو نور عاجلو مرستو ته ضرورت لري، درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونې یو مرکه. د دې امکان سته چې جمهور رئیس اشرف غنی به وکړای سي چې په سیمه کې د ګاونډیانو سره په خپلو روابطو کې توازن پیدا کړي، او هم هینت د ولسمشر غنی سفر په پاکستان کې خلک څنګه ګوري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک سره موږ په دې باب یو مرکه کړې چې د دې تاسته اورول کیږي.
ایمل خټک صاحب، دغه به د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې ساسر وکړي.
ګوره جی، اول خو دا خبره باید موږ په نظر کې وساتو چې ډاکټر اشرف غنی دراتک نپس چې دینو افغانستان کې او پاکستان کې موږ قتل چې دلته د 2014 الیکشن په نتیجه کې او الته د 2016 الیکشن په نتیجه کې نوی دولتونه وجود کړل. د دې دوران کې پاکستان کې چې دینو فوجي مشران هم بدل شول، نو د دې نه پس موږ کتل چې دوه ملکونو میس کې یو ډېر ښه تعلقات شروع شول او پاول دل باندې منطقه کې پسیمه کې نه بلکې صرف نه بلکې پټول دنیا کې او خاص کر افغانستان او پاکستان کې خلکو سره یو امید پیدا شو چې اوس تخریدا مسله چې دینو حلقي کې ځکه چې دوه طرف نه داسې خبرو داسې اقدامات او شلو داسې خبرو اظهار شو چې په نتیجه کې خوش فهمي پیدا شو ولې متاسفانه منګورو چې افغانستان د لوري خو ډېر داسې اقدامات وشول چې هغه خپل پوره کوشش وکړو چې د پاکستان کوم ستراتیژیکي یری دی هغه لری کی ادا هغه چې دنو تسلی وکي او ولې د پاکستان د طرفه چې کوم وعده شو او دا ویل کیږي چې پاکستان د طرفه وعده شو چې د مارچ په اول هفته کې به د افغان حکومت مخالفین چې دنو حکومت سره خبرو اترو ته آماده کوي خبرو اترو ته بچی نه نو یو خدای چې په هغه مسله کې مونږ ته پزایره باندې څه پیشرفت نه ښکاری د پردیش شاته چرچ کیږي هغه مونږ ته پته نشته دغه خبره دا ده چې د دوران کې د موجوده حکومت او مخکنی حکومت د افغانستان سره ډېر اقتصادي او تجارتي معاهده لاسلیک کړی دي چې هغه تعداد کې دنو د 500 نه سیوا دی ولی متاسفانه هغه باندې هم تر اوسه پوره څه پیشرفت نه شوی نو زما په خیال باندې دا صدر دا د ډاکټر اشرف غنی صاحب چې دنو پاکستان ته خپل وخت ورکو او کې دې شي چې لږ نور وخت هم ورکړي چې هغه ته غواړي چې باقي افغانستان سره تعلقات خچي نو پکا دارې چې هغه ځنه داسې جدي قدمونه پورته کړي چې هغه په نتیجه کې افغانستان کې چې کوم لسونه دي هغه ته د اطمینان شي چې باقي پاکستان په خلوص او روغ نیت سره لګیا دی د روغ او سولې لپاره کار کوي
خا ایمل خټک صاحب په پاکستان کې د نن دغه دورې ته څنګه کتل کیږي تبصره سوي په پاکستان کې الته به هم خامخا دوه نظرونه یې خو هغه کما زیاته قوي نظر چي دی او تفسيري چي دی خلک چي خبري اترې کوي هغه سوي دغه دورې په حق له
نو د دې دورې په اړه هو ځنې خواوې داوي چې د دې په نتیجه کې به د هندستان او د افغانستان تعلقات نورم ښه شي او خاص کر هغه اشاره کوي د چا بهار ایران سره چې کوم ایران کې چې کوم بهري دغه بندرګاه ده چې هغه هندستان غواړي چې د وسطي اسیا سره افغانستان سره د تجارت لپاره غلار استعمال کړي او هغه سلسله کې هغه چې د نو هندستان ډیره زیاته سرمایه گذاریم کړی ده نو دلته دا یره کیږي چې کېدې شي چې فرض وکړه چې په هغه مسله باندې دا هندستان او د افغانستان د خبرې مخکې لاړې نو کېدې شي چې افغانستان چې د نو د اقتصادي کوم دباو چې د یو اوچې سیمه په خپل راي او دا خپل سوچ خاوند شي نو دا صورتحال بیا چې د پاکستان لپاره خني
دا راته وایي چې اوس په دغه د پاکستان افغانستان او د هند سره سره د چین رول هم ډیر مهم ګڼل کیږي ځکه چې هغه هم مخې ته راغلي دي په دغه سولې په خبرو اترو کې او په پاکستان کې اقتصادي پروژې چې ورسره لاسلیک شوې د پاکستان سره هغه هم سولې غواړي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ نو دغه ټول کې دي شي چې په سیمه باندې خاغیز وکي د هند پاکستان افغانستان اړیکو باندې هم خاغیز وکي
بالکل دا سره چې دا کوم دا چین د کوم پروژو طرف ته تجارتي او انرژي او اقتصادي پروژو طرف ته اشاره کانو زمو په ذاتی خیال کې چې سمره زمو ذاتی مطالعه د ځپای بنیاد باندې دا ویل شم چې دا پروژې چې د نو دا په منطقه کې د امن لپاره د سولې لپاره یو خپ بنیاد جوشي ځکه چې دا منسوبه صرف د پاکستان لپاره نه دي بلکې دا منسوبه د ټولې منطقې لپاره دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا اوس د ډیرو کلونو لپاره د آزاد انټرنیټ کلکه طرفدار و چې دا یو غیر مرکزی او یو جامع چوکاټ چې دا بیا د هر چا پورې داسې یو ارتباط لري چې هغه له استبداد په حکومت کې د نننه له کنټرول نه ازادي ده موږ دغه کار ځکه کوو چې د انټرنیټ د ادارې د څو شریکانو نمائندګي کوي د آنلاین د لارې اساسي ازادي په ژغورنه کې انا مرسته کوي او دوامدار نوښتونه تقویه کوي او ټول شریکانو ته اجازه ورکوي چې خپل आवाज نه پورته کړي او خپل نظر څرګند کړي او دا علت هم ده چې انټرنیټ به ساري ظرفیت لري چې په اقتصادي واده کې به ساري اسانته ورولي او د پرمختللي پرمختلونکو او د مخ په ترقی اقتصادونو لپاره فرصتونه برابروي. د نړۍ د نیمایي نفوس نه زیات اوس انټرنیټ ته لار نه لري. په عین وخت کې په نړیواله سطح پر راتلونکو لسو کالو کې تقریبا 1.8 میلیارد خلک به مارکیټ ته داخل شي، لکه څنګه چې د اقتصادي او تجارتي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستال زریوکن نه په دې وروستیو وختو کې نه وویلې. تقریبا دغه ټول کسان به د پرمختلونکو مارکیټونو پورې ارتباط ولري. دا مخ په زیاتېدونکې توګه اقتصاد او نړیوال تولید زیاتوي چې د دې معنا اقتصادي فرصتونه او همدغه راز د پرمختلونکو او مخ په ودې هیوادونو د استهلاکونکو لپاره اصلاح شوي شیان او خدمتونه به وي. دا ځکه چې انټرنیټ تر ټولو نه واړه شرکتونه او تشبثات په دې قادر کوي چې په بین المللي سطح خپل تولیدات او خدمتونه او مفکورې وپلوري. اریو کنه نه ویلې مخ پر ودې او پر مختلفو هیوادونو اکثره وخت د دوی وړې سوداګرۍ د دوی د اقتصاد د ملا تیر دي او بین المللي شرکتونه تلار پیدا کېدل به دراماتیک نتیجې ولري. انټرنیټ به د تشبثات او وړې سوداګرۍ د بین المللي تولیداتو د سلسلې سره ارتباط نه پیدا کړي. د دې لپاره چې ډیرو خلکو ته د یو بل سره ارتباط ورکړل شوی وي، زمونږ د دې ډاډ ورکول شو چې ټول خلک نه باید ټیکنالوژي ته لار ولري. موږ د دې ډاډ هم ورکول شو چې مخکې د پراتو خندونو په علت یو ځانګړې ډله نه شو وستلې چې په دې کې د منشوو لوړو قیمتونو د شبکو د نه موجودیت ارتباطي یا ټولنیز یا کلتوري خندونه شامل دي. د بارانه وچارو د وزارت مرسته لراوکن ویلې په ارقام ولاړ بین للي اقتصاد د مخ په ودی بازارونه په چټکۍ سره بدلوي چې دا د راتلونکو اقتصادي ودی او په نړیواله سطح د ګډې سوکالې لپاره مهمه ده. په داسې یو څه سره چې عصري ژوند لپاره ډیر مهم ګټور او مرکزی ټکی دی، نو له دې لپاره ډیره ضرور ده چې موږ هر هغه څه وکړو چې زموږ په وس کې وي چې دغه ګرانبها شتمني وساتو. زموږ باید نه په خپل فکر او خپلو سترګو سره په خپلو راتلونکو ماشومانو باندې په کلکه ټینګار وکړو.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا کغواړي چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د يرند ترند ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې فبرېل ولې سوالاینا
تاسو نه راځي و ټول کارتونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه په لن وخت کې تاسو ته واوروي او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تا تازه معلومات درکې. تاسو مشر اوسئ.